دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اردوونکو په دې هله چې روز وي زمزرانه حسیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نازمغه خبری خبرونه اوري درنو اردوونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان احمد الله ارچوال د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان ویتنام نه دی او حکومت سقوط نه کوي نو موري یو ځل بیا د افغانستان د ستونزې حل په سیاسي منطقه او بحث کې نغښتې بللې هغه له بی بی سی نیوز انګلیسي برخې سره په خپل نوي مرکه کې په زور وخت رسیدل یو خوب بللې غنی ټینګار وکړ چې طالبان نشي کولای د زور لاري خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور لاري بری خپل کړي ولسمشر د طالبانو له خوا د حکومت د ړنګېدو یا سقوط خبره هم بابې زو بلله ولسمشر ادعا وکړه چې طالبان په تیرو شپږو کلونو کې په دې ونه توانېدل چې د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمول او د افغانستان جغرافیه په دوه برخو ویشلو موخې ترلاسه کړي افغانستان ولسمشر بی بی سی سره خبرو کې د ناټو وروستۍ دریځ ته په اشاره ویلي دا ټولو لورو ته نوی فرصت برابروي څو یو ځل بیا دې پرېکړې ته ورسیږي چې زور د حل لاره نه ده د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ تیره اونۍ د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل چې په اوس وخت کې افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هیڅ وروستۍ پریکړه نه ده شوې ناټو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کمیدو پر ځای زیات کړي او د سولې په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی غنی هیله ښودلې چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي دي په قطر کې د سولې خبرو ورک برخلیک دي د جنوري له شپږمې چې د سولې دوهم پړاو خبرې پیل شوي تر ننه د دې خبرو په لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او تر خوای دواړو لورو پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه ساتلې د افغانستان ولسي جرګې د 1400 مالي کال بودیجې درېیمه طرحه د رایو په اکثریت سره تصویب کړه یاده طرحه په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې دوه ځلې د ولسي جرګې لخوا رد شوې وه ولسی جرګې نن د یادې جرګې د بودیجوي کمیسیون د راپور تر اورېدو وروسته د بودیجې درېیمه طرحه د رایو په اکثریت سره تایید کړه د 1400 مالي کال بودیجې لپاره 403 میلیارده او 140 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوې دي د یادې بودیجې طرحه پر داسې مهال د ولسی جرګې لخوا تایید شوه چې د نوي 1400 مالي کال شاوخوا درې میاشتې تیرې شوې دي طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضربولاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او وی ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتې کېدو سره موافقه ونه کړي دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جرمني له ډي پي اي خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوه کړي هغه ویلي که ناټو امریکا او نور اړخونه غواړي چې دغه اوسنی ناورین پای ته ورسوي نو د هالي وزنې غوړه لارې داده چې پر هغه تړون بشپړ عمل وکړي چې د دوی او د امریکا ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی دی د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د نهایشتمې تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې تر مې میاشتې له افغانستانه ووځي خو د امریکا ولسمشر جو بایډن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې په شوي تړون له سره غور کوي او هغه ځکه چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړي تاسې له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ د پاکستان شمال لویدیځ کې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور خزینه کارکوونکي وژل شوي د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور رسنوي ته وویل چې دغه پیښه نن د میرعلي خارګوټي په ای پی کلی کې رامنځته شوې ده تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی چارواکو ویلي چې د پیښې قربانیانې د 57 مرستندویه ټولنې کارکوونکي دي دا ټولنه له هغو ښځو سره چې غواړي له خپلو کورونو د سوداګرۍ چارې مخته یوسي په روزلو کې مرسته کوي او هم هغوی له خپلو حقونو خبروي تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن پر روسیې نوي بندیزونه تصویب کړي دغه بندیزونه پر روسیې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو او د هغه د پلویانو د ځپنې په تړاو لګول کېږي دغه وزیران به د پروکسل په غونډه کې ځانګړې موخې په نښه کړي پر یو شمېر روسانو او ادارو به د ویزې بندیزونه ولګوي او شتمنۍ به یې کنګل کړي الکسی ناوالنی تورن شوی چې جرمني ته د درملنې لپاره په تګ سره یې له مخکیني تعلیقي بند څخه سرغړونه کړې وه نوموړی 13 میاشت له جرمني بیرته هیواد ته له ستنېدو سره سم ونیول شو هغه پر ځان لګول شوي تورونه سیاسي انګیزه بللې ده د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې له ایران سره د محدودې څارنې موافقه وکړه د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر چې له دې ادارې سره د ایران د همکارۍ د پریکون د ګواښ په خاطر تهران ته تللی وایي له ایراني چارواکو سره یوې موافقې ته رسېدلی دی رافائل گروسی وای له ایرانی چارواکو سره په خبرو کې دواړه لوري داسې موافقې ته ورسیدل چې له مخې ایران له دې ادارې سره همکاري محدودوي، خو کمی څارنې ته اجازه ورکوي. نو نوموړي دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې ایران ته په سفر کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې د رئیس علي اکبر صالحي په ګډون د دې هیواد له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره وکتل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په میانمار کې د معترضانو په وړاندې خونړی تاوتریخوالی وغانده. له هغې وروسته چې نږدې درې اونۍ مخکې د دې هیواد پوځ کودتا وکړه او د چارو واګې په لاس کې واخیستې، درې ورځې مخکې یوه ځوانه ښځه ووژل شوه چې هغه د دغو معترضانو لومړنۍ قربانۍ وه. د هغې وژنه د ډیموکراسۍ پلوي غورځنګ پر یو سمبول بدله شوه او تیره شپه یې هم معترضانو په لویو ښارونو کې په یاد شمې بلې کړې او د دعا مراسم یې ترسره کړل. له هغې وروسته د فبروري په شلمه د برما په دوهم لوی ښار مندالی کې دوه تنه نور معترضان ووژل شول چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې په وړاندې غبرګون وښود او د معترضانو خونړۍ ځپنه یې وغندله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم پرون په یوه بیان کې وویل چې د سوله ییزو معترضانو په وړاندې له وسلو کار اخیستل د هغوی ویرول او ځورول د منلو نه دي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو اوریدل په بنکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته. ولسمشر غنی د ولسی جرګې له خوا د ملي بودیجې د تصویب له امله د وکیلانو مننه کړې. ولسی جرګې غړو د رایو پاکسر د روان مالی کال نوی بودیجه تصویب کړه. له بلې خوا د صرافانو ټولنه وایي چې ولسمشر غنی سره د کتنې وروسته نن بیرته د صرافۍ مارکیټونه پرانستې دي. په مکرې د اکرام شینواری رپورټ ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ولسی جرګې د غړو له خوا د 13م مالی کال د ملي بودیجې د تصویب له امله له وکیلانو مننه کړې ده. د هغه له خوا په یو خبره شوې د امریکا د جمهور رئیس غنی له قوله ویل شوی چې د ولسی جرګې له خوا پر وخت د بودیجی تصویب به افغان دولت د پلانونو او پروګرامونو په ځانګړي ډول په ټول هیواد کې د انکشافي پروژو د تطبیق لپاره لارې هواره کړي. د مالی وزارت سرپرست خالد پاینده هم د ولسی جرګې د پریکړه ستایلې ده.
د مالی وزارت متحد دی چې په عامه مصارف کې او د بودیجی په لګښت کې د صرفجی لپاره د ان ټی ای او امتیازي معاشونه او د دولت ټول لادي مصارف په سمرتوګه بررسی کړي.
ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د 13م مالی کال بودیجه د رایو په اکثریت وروسته له هغې تصویب کړه چې د مالی وزارت دغې جرګې ته د حمل میاشتې وروسته د ټیټ رتبه مامورینو په معاشونو کې د 2000 افغانیو د زیاتېدو سره موافقه وکړه. د مالی وزارت د ملي بودیجې په درېمه مسوده کې له وړاندې د ولسی جرګې یو شپېر نورې غوښتنې چې د ملي بودیجې د مسودې څخه په 30 ولایتونو کې د خلکو سره د ملي دسترخوان په نوم د حکومت د 230 میلیون ډالرو د مرستې د پروژې ایستلو هم ایسته کړه. د دوشنبه په ورځ پولیسي جرګه کې د وکیلانو ترمنځ پر دغه مسله د بیا بحثونو وروسته د جرګې رئیس میر رحمان رحماني د مساوېدې په اړه د وکیلانو رائے واخیسته چې په تالار کې د حاضر وکیلانو لړډلې د څو تنو د مخالفت پرته نور وکیلانو د رائے په اکثریت بودیجه تصویب کړه.
پولیسي جرګه پس د دوه مقاومت او مطالعه دقیق
پولیسي جرګه د خلکو او دولتي کارکونکو په ګټه د بودیجه اصلاح او بدلون باندې له دوه میاشتو مقاومت او دقیقې سیړنې وروسته بریالي شو تر څو د بودیجه په سند کې د خلکو یو شمیر مهمو غوښتنو ته ځای ورکړي. د کارکونکو د معاش زیاتوالی، انکشافي پروژو ته ځای ورکول، په کوډونو کې د پیسو نسبی انډول، د غیر ضروري مصرف کمول، د خلکو د شتمنۍ د لوټلو مخنیوي د دغه بریالیتوب مهم شاخصونه دي.
کامیابی ها است
د نننې پریکړې وړاندې د ولسی جرګې غړو دوه ځلې د ملي بودیجې مساوده رد کړې وه. د افغانستان د 13م مالی کال ټوله بودیجه 343 میلیارد افغانۍ ده چې شاوخوا 6 میلیارد ډالر کېږي. په دې بودیجه کې 311 میلیارد افغانۍ چې نږدې 3 میلیارد ډالر کېږي عادي او پاتې نورې انکشافي بودیجه ده. افغانستان اوس مهال د خپلې بودیجې یوازې شاوخوا 6% د داخلي منابعو څخه تمویلوي. ولسی جرګې ملي بودیجه په داسې حال کې تصویب کړې چې د افغانستان د صرافانو ولنی چارواکی وی تیر مخامې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د کتنې وروسته خپل سوال سرزینه کاربندیس پایتره سوال او نن په ټول هیواد کې د صرافۍ مارکیټونه بیرته پرانیستي دي. د افغانستان د صرافانو سرتاسري ټولنې غړي حاجی زیرک امریکاغه غشنر علي ته ویل چې پارک د جمهور رئیس غنی سره په کتنه کې چې د مالی وزیر او د افغانستان بانک د رئیس سربیره د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله موهب هم حاضر وو. د صرافانو وغوښتنې ومنل شوې او صرافانو هم د خپل کاربندیس پایتره ورسول.
زموږ خوښ دا و چې سیز جوازونه دي دلخواوی د خلکو د صرافانو په غوښتنه دي ولی هغه زموږ انفرادي جوازونه چې د صرافیو او د خدماتي پولیسو رو او هغه تر 2023 کال پورې مدار د اعتبار د فعالیت درلودي موږ غوښتنه دا و چې هغه د سمجت دي تر 2023 کال پورې یو دوهم طرف د لوی څنګهوالی پر رابطه باندې دا و چې موږ د یو چې د صرافانو د ټیټي مشکل درلودي ټیټي چې په د 1491 کال څخه تر 1491 کال پورې خارجي هیوادونو ته پیسې تللې وې او د اخوا څخه یې جنس راغلی و دې ته ټیټي ویل کېږي.
هر په ویلابي کې ویلي چې جمهور اسرائیلي د صرافانو له اصل سره په کتنه کې ویلي چې لوی څنګهوالی دي په ممکنه ژر پر سات پیاسو د لیک په برخه کې د صرافانو ستونزې حل کړي. ارګوی د دغې کتنې په پای کې د افغانستان د صرافانو سرسري شورا رئیس میر افغان صافي د سوزو ته د حل د منډلو په خاطر له جمهور رئیس غنی مننه کړې او ویلي دي چې د شمیل ورځې به صرافان بیرته په ټول افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
سپینه ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امریکا غواړي د سعودي عربستان سره خپلې اړیکې د سره تنظیم کړي او ډیر تمرکز به په بشري حقوقو او د قانون په حاکمیت وي. ځینې کارپوهان وایي چې دا مسله به د ولی عهد محمد بن سلمان لپاره ښه خبر نه وي. پام وکړئ په دې اړه د سنډي سیم د رپورټ جوړی کا.
په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان سره خې اړیکې لرلې. کله چې د سپینی ماڼۍ د مطبوعاتو د مسولې جن ساکین دا وپوښتل شو چې آیا ولسمشر جو بایدن به د سعودي عربستان ولی عهد سره اړیکه ټینګ کړي، هغه ویل کله چې وخت راشي نو هغه به د پاچا سلمان سره خبري وکړي.
د ولسمشر بایدن سیال ملک سلمان دی.
دا رښتیا دی چې د ولسمشر جو بایدن سیال 15 کلن پاچا سلمان دی، خو د هغه 15 کلن زوی محمد سلمان د سعودي اصلي واکدار ګڼل کیږي. ولی عهد ځان د اصلاحي مشر په توګه خای خو په هغه د بشري حقوقو نه د سرغړونو ځینی تورونه دي چې یو پکې په 2013 کال کې په ترکیه کې د واشنگتن پوسټ خبريال جمال خشوقجي ظالمانه قتل هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امریکا به د سعودي عربستان د بشري حقوقو په سابقې زیات تمرکز وکړي.
And the American people expect that U.S. policy towards
the امریکا خلق داته ملری چې د سعودي عربستان په اړیکو کې د قانون حکومتداري ته زیات اهمیت ورکړ شي او چې ته چې موږ ولومړتوبونه سمون خوري د هغې لپاره به موږ د سعودي عربستان سره همکاري کوو. موږ به د خپلو ګټو او اقتدار په خوانیتوب نه شرمېږو.
کارپوهان وایي چې ریاض د امریکا له طرفه لو تغیراتو ته ځان آماده کړی.
دا یو مختلف لار ده. جمهور رئیس ټرمپ د خپل دورې په پیل کې سعودي عربستان ته سفر وکړ او د سعودي د پاچا د ولیعهد په توګه محمد بن سلمان ته درناوی ورکړ. زه په دې نه پوهیږم چې جمهور رئیس بایدن او د هغه اداره به په دغه کې د بدلون لپاره څه وکړي، خو هغوی د محمد بن سلمان د منلو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ په شان عجله نه کوي.
کارپوهان وایي چې دا به د بایدن لپاره مشکل کار وي چې د سعودي عربستان مشرانو نه د قانون د حکومتداري د مسولیت غوښتنه په داسې حال کې کوي چې دغه ملک ته راپېخي رښتینی امنیتي اندېښنې هم په پام کې ولري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نړۍ مشران وایي چې د کورونا وبا هغه وخت لمنځه ځي چې ټول خلک واکسین شي. په دې اړه نور معلومات د برخنا عمر خلینه تمریکا په دې رپورت کې اورو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ساينس په هانو په ډیر زیار هڅه کوله چې د کرونا وایروس په وړاندې چې په نړۍ کې 2 میلیونه خلک مړ کړي او 3 میلیونه نور ناروغه کړي ژر تر ژره واکسین جوړ کړي. خو سره له دې چې دا ثابت شوه چې واکسینونه خلک د وایروس په وړاندې خوندي کوي، ځینې خلک پرې شک لري.
زنه په هغه چې په څه شي باور وکړم، په خبرونو او په هغه څه چې خلک وایي
زلګه شکمنه یم، ځکه غواړم پوه شم چې دا به زما په دفاعي سیستم څنګه اغیزه کوي.
د واکسین په اړه دا شک او تردید له لاس انجلس نه نیولې بیا د ویست ورجینیا تر کوچنیو ښارګوټو پورې شته.
نو ولر خدای دې چې کچېره څه غلطي وشي او وایروس واخلي بیا به څه کیږي؟
زینی واکسینونه لکمزوری یا مړه ویروسونو څخه جوړ شوی وی چې کارپوهان وایي د اندېښنې وړ نه ده.
واکسین تاسو ته کرونا نه د کور کوي، تاسو په کرونا نه اخته کوي.
که څه هم د واکسین نوې جوړ شوی خو ډاکټر ګوجی وایي چې د واکسین د جوړولو ټکنالوژي نوې نه ده.
دا ټکنالوژي په پایل کې د سرطان د ناروغانو لپاره جوړه شوې و. دا داسې نه ده چې مونږ یوازې د تیر کال د کووید لپاره موندلې و. دا ټکنالوژي په خوا کشف شوې و او مونږ ویل ځه خوشو دا خو مونږ لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان یو ویب پاڼه لري چې د واکسینونو او د دې ویروس په اړه خرافات او اندېښنو ته رسیدګي کوي.
دا ستاسو ډی ان ا نه بدلوي. خلک فکر کوي چې واکسین به ما بدل کړي، ځکه خو زه عکس اخلم. واکسین ستاسو په ډی ان ا کې ځان نه بدلوي.
د کورونا ضد واکسینونه زموږ سلولونو ته ورخی چې څنګه پروتین جوړ کړي چې په بدن کې دننه دفاعي سیستم خطر ته غبرګون وښيي. د روغتیا نړیوال سازمان د واکسین په اړه د خلکو اندېښنو ته د رسیدګي لپاره د عامه پوهاوي لوی کمپاین غوښتنه کړې ده. کارپوهان وایي د واکسین ترڅنګ نور سپارښتنې لکه د لاسونو پاک ساتل، ماسک اچول او ټولنیز واټن مراعت کول به د دې وبا په ختمولو کې مرسته وکړي، خو په دې شرط چې خلک د کورونا د مخنیوي لپاره دغه سپارښتنې په پام کې ونیسي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس په میامار کې پوځي کودتا غندلې او د دیموکراسي د نظام د سمدستي بیرته په ځای کول غوښتنه کړې. ګوتیرس دغه خبرې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په شپږمې غونډه کې کړې دي. لیسا شلاین رپورت را لګلې زیدرته لول. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس د کرونا وایرس په اړه د خبرو نه وروسته د میامار د پوځي کودتا په اړه خبرې پیل کړې او پوځي د کودتا کول له کبله وغندله. هغه وویل موږ د دیموکراسۍ نظام ته سپکاوی وینو، هلته د ظالمانه زور استعمال، د خلکو نیول، په هر توګه د خلکو ځپل، د مدني ساحو تنګول وینو، په مدني ټولنې حملې کیږي، د اقلیتونو ضد جدي سرغړونې پرته د کوم ډول مسؤلیت نه ترسره کیږي چې پکې د روهنګیا مسلمانانو عامه وجنه شامل ده. دغه لیست لوی دی. ګوتیرس وویل چې په نوې نړۍ کې د پوځي کودتا ځای نشته. هغه د بشري حقوقو کمیسن وستایي چې په وخت په دغه جدي حالت تمرکز وکړو. د بشري حقوقو کمیسن په میامار کې د کودتا نه وروسته په 12 فروری یو بیړنۍ غونډه وکړه او د نیول شو کسانو د آزادولو غوښتنه وکړه چې په کې د ملک نیول شوی سیاسي مشر آن سان سوچی هم شامل ده. په راتلونکو میاشتو کې د بشري حقوقو کمیسن به په میامار او د نړۍ په نورو ملکونو کې د بشري حقوقو سابقه وساري چرته چې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي. د کمیسن به د کرونا د وبا په اړه چې څه ډول غیر مساوات زیات کړی دي د غریبې د کمیدو لپاره په هڅو کې خندونه پیدا کړي او په نجادي تعصب کې زیاتوالی راوستلی دی. ګټه رسول چې د کرونا وبا د سرغړونو یو خطرناک عمل پرولې دی. هغه ویل چې وبا ته د ماتې ورکول لپاره لړوالي همکاري ته ضرورت دی. هغه ویل چې دی وبا په ملیونو خلک مړ کړي دي او په ملیونو د نور ژوند دی ویجاړ کړي دي.
کاغوري چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسات او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د کرونا د وبا د خبرېدو وروسته د نړۍ د ګڼ شمېر ملکونو حکومتي او دولتي مشرانو د فرصت نه په استفاده په قدرت کې د پاتې کېدو په خاطر د کرونا په ضد د مبارزې په بهانه د خپلو سیاسي مخالفینو په ټکولو پیل وکړو. دا موضوع به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د شپږسل بختمې کلنې غونډې په دوران کې د باس یو مهم موضوع وي. تفصیل د سید سلیمان شانه اورو چې تاسو ته د خبریالي لیسا شلاین د رپورت خلاصه تیار کړې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږسل کلنې غونډه چې نن د دوشنبه په ورځ د 1999 لمریز کال د کپ په څلرما په جنیو کې شروع کیږي. د کورونا د کوینس اوبا د مخنیوي په بانه په نړیواله کچا د بشري حقوقو سرغړونې با د بحث یو مهمه موضوعي دا علي غونډه چې د کورونا د کوینس اوبا لامل انلاین د ویډیوئي کانفرنس لاله پیل کیږي او څلور هفته دوام کوي. د درې ورځو لپاره به پکې د نړۍ د نهو هیوادونو د دولت رئیسان او د 130 هیوادونو لوړپوړي ماموران او استازي خپلې ویناګانې واوري. د شورا ماموران وای که څه هم چې د نړۍ د زیاترو دولتي مشرانو او لوړپوړو استازو ویناوي با کورونا د پندیمیک او با پر مخنیوي باندې متمرکز دی. نن د دوشنبه په ورځ به په یو ځانګړي پینل کې د هغه کرکې او نژادي تعصب په باب بحث وشي چې د کورونا د کوینونس او با پر ضد د نړیوالو د هلو ځلو د ناکامۍ سبب کیږي. د بشري حقوقو د سار د نړیوال سازمان یا ایچ آر ډبلیو عامل رئیس کینت رات وای په دې غونډه کې باید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په دې باب هم وغږیږي چې ولې د نړۍ د ځینو حکومتونو مشران د خپل قدرت او واکمنۍ د دوام په خاطر د کورونا د کوینونس اوبا یا پندیمیک د مخنیوي په بانا خپل سیاسي مخالفان ځپي او ټکوي. هغه د مثال په توګه د هنګري د محافظه کار صدر اعظم ویکتر اوربان نوم ذکر کړ چې په موقتی توګه قدرت نیولی خو اوس د پارلمان د تصویب نه په غیر په یو طرفه توګه د فرمانونو د جاري کولو لارې لګیا دی حکومت کوي. یو بل مثال یوګاندا دی. د جمهوری ریاست پروستیو انتخاباتو کې جمهور رئیس یوری موسیوینی د کورونا د کوینونس په ضد د مبارزې په بهانه خپل سیاسي مخالف بابي واین او د هغه طرفداران د انتخاباتي مبارزې نه منع کړل. بار بار د مخالفانو د ټکولو لپاره له مرګاني تشدد نه کار واخست او هم یو ګڼ شمېر کسان څو ځلې ونیول. حتی پولیسو خپل بابي واین هم وټکاو. تاسو په هیګي چې دا کار د نړۍ ځینې نور مشران هم د کورونا د کوینونس اوبا د پندیمیک د مخنیوي په بانا صرف او صرف د خپل قدرت د بقا او دوام په خاطر کوي. د مرګ د سزا د ماشومانو د بشري حقوقو او د معذورو افرادو د ځانګړو حقوقو په باب بس د مهمو موضوعګانو په سر فهرست کې شامل دي او د غونډې په دوران کې به د بشري حقوقو په ارتباط د ځینو هیوادونو خراب ریکارډونه هم راوسپړل شي. په دې غونډه کې به په سریلانکا کې په دوامداره توګه د بشري حقوقو د سرغړونو او په تیرو وختونو کې د هیواد د امنیتي ځواکونو د غیر مسؤلانه او د چارواکو لخوا د پښتنې او بازخواست نه کولو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر میرمن میشل باشارت پر تازه رپورټ باندې غور هم د بحث په موضوعګانو کې شامل دی. د بحث وړ په نورو مهمو موضوعګانو کې په میانمار یا برما کې نظامی کودتا او د سپین روسیې یا بلاروس ایران شمالي کوریا وینزویلا او د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په شان هیوادونو کې په دوامداره توګه د ولسي خلکو د بشري حقوقو تر پښو لاندې کول د بحث لپاره شامل شوی دی. دا ځلې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د بحث د موضوعګانو لیست ډېر اوږد دی. په عین وخت کې د بشري حقوقو طرفدارانو او ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په نړیواله شورا کې د جمهور رئیس جو بایدن لخوا بیرته د متحده ایالاتو د شاملولو د پریکړې هرکلی کړی دی. متحده ایالات درې کاله پخوا د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ امر د دغه نړیوال سازمان د غړیتوب نه ووتل. د بشري حقوقو مدافعان وایي هیله لري چې د بایدن اداره به په نړۍ کې د خپل نفوذ او طاقت نه په استفاده په ټولو هیوادونو کې د نړیوالو بشري حقوقو احترام او د قانون د حاکمیت پر اجولو کې مرسته وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
په نیویارک کې د کولمبیا په هنتون د هغه زده کوونکو د پاره بورسی ورکوي چې جګړو تاوتریخوالي لوګي او طبي پیښو له کبله د خپلو اصلي ملکونو نه وتلي دي. په موکړی د رپورټ ته
کله چې موږ وړه وو زما پلار به تل ویل چې امریکا د ازادۍ یو هیواد دی. دا زما لپاره یوازې یو جمله وه تر هغه چې زما متحده ایالاتو ته راغلم او په ځانګړې توګه کله چې ما ځغاسته پیل کړه.
له افغانستان څخه 30 کلنه شبنم فیاض د ځغاستې لوړې ژورې تجربه کړې خو اوس د ژوند د بدلون په پړاو کې ده. شبنم فیاض ماشومه وه چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د هغې فامیل له هیواده وتښتېدو او په پاکستان کې د مهاجرت ژوند پیل کړ.
دا سخت ده چې څوک دې وړاندې وینه وکړي چې تاسو په ژوند کې به څه پیښیږي او سرنوشت به مو څه کیږي.
د شبنم کورنۍ نږدې لس کاله وروسته افغانستان ته ستنه شو. هغه وخت چې امریکایي ځواکونو طالبان له واک لري کړل، خو اوس چې لا هم په ډیرو ولایتونو کې طالبان فعال دي، امنیت او ازادي تهدیدېږي او په خاص ډول د ښځو لپاره ستونزې زیاتې دي.
افغان مېرمنې خورا ډیر ظرفیت لري او ډیر د ډیر څه کولو توان لري، خو فرصت ورته نه برابرېږي.
شبنم په 2014 کال کې د دې فرصت پیدا کړ چې د انډیانا ایالت ایرلند په هنتون کې شامل شي او حتی د ځغاستې د تیم غړی شو. خو دا شمولیت د ژوند پرمختګ پیل و. د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د کولمبیا په هنتون د بې ځایه شویو کسانو لپاره د سکالرشپونو نوی پروګرام اعلان کړ. 200 کسانو ورته درخواستونه ورکړل. یوازې 13 پکې انتخاب شو چې شبنم هم پکې شامل و. دوی په کولمبیا په هنتون کې خپل درسونه په سپتمبر میاشت کې پیل کړل.
دوی هغه کسان دي چې په خپل ژوند کې د هیڅ شي د ترلاسه کولو تضمین نشي کولای، او تاسو په دې هغه وخت کې پوهیږئ چې د دوی کیسې واوري او له ژوند خبر شي.
هر سکالرشپ په کال کې په اوسط ډول لسره امریکایی ډالر ارزښت لري. کولمبیا په هنتون په پام کې لري چې د سکالرشپونو دا پروګرام نورو په هنتونونو او کالجونو ته هم وغځوي. د کولمبیا چارواکي وایي محصلین په ډیره لیوالتیا هڅه کوي داسې یو فرصت ترلاسه کړي چې په ژوند یې ژور مثبت اغیز لرلی شي.
د دې سکالرشپ په اخیستو سره زه داسې فکر کوم چې زما یو خوب په حقیقت بدل شوی.
Human rights studies that I'm doing at Columbia.
شبنم ممکن په حقوق کې لسانس ولولي او هیله لري هغه څه چې په کولمبیا په هانتون کې زده کوي په راتلونکي کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو سره د مرستې سبب شي. هغه په خپل په 2019 کال کې په امریکا کې د پناه غوښتنه کړې چې د درخواست پروسه لا هم روانه ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي او ردلې مهرو.
خوس کې د یو فل شوی ماشوم کورنۍ د خلکو نه غواړي چې د خپل ماشومانو د سلامتی لپاره دی هغه ته هرومرو د ګزرنځید واکسین وکړي. په مخکړي د ابراهیم رحیمی رپورت
دی. ارلس میاشتنه احمد الله دی او میاشتو چې 2014 میلادي کال د ګزرن لامل خیب خا فلج شو. د کورنۍ غړي وایي چې د پیدایښت ورځنه بیا د فلج تر وختې ورته یوازې یو ځل د پولیو واکسین ورکړي وو. د احمد الله نیکا جنتګل چې سپیر ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي ک په خپل وخت لمسی ته د پولیو واکسین ورکړی وای ممکن له دې پیښې سره نه و مخ شوی.
مخته واکسین نه دی ورته کړی، یوازې چې په یوه د پښوبخانه کې یو وخت واکسین ورته ولید، تر دا مېلې نه ورته ولې دغه پښې چې خراب شوې دغه څټه ورته ولید. یس یو واکسین یا پوتره ده کارت پیر وړای دی.
جنت ګل وای کله چې دل مسید پولیو ماینه مثبت راغله نو ټوله کورنۍ خوشی نکړله. هغه زیاتوی چې په خو دې واکسینو پر اهمیت نه په هیدل کنه هیڅ بین نه وقضا کړي.
خو ستاسو کومه لا په یخ یدو میګنا پویا خلکی به پویا خلکی اولونه پی دې چې دته مو واکسینو لګولې ویلا اول په مرګ ته خو سره تاکسانو اندر څو کړه په لاند پر کوله واکسین به ور کوله دای به ویله پالش کړه.
ساکال په خوست کې د ګوزن کومه مثبت پیښه نه در راپور شوه، مګر تیر 2000 میلادي کال په دغه ولایت کې د پولیو 15 مثبت پیښه ثبت شوه. د روغتیا پالانو په وینا کله چې په یو سیمه کې د پولیو یو مثبت پیښه راڅرګندېږي ممکن په هغه ځای کې 200 نور ماشومان هم د پولیو په وایروس ککړ شوي وي. جنت ګول وایي اوس نه یوازې خپل ماشومان واکسینوي بلکې نور خلک هم واکسینو ته هڅوي.
خلق ته دا ویم چې په واکسین ډیر وره موده کلی کلی دا غایت کسی کړی دي چې واکسین شروع کوي وخلک چې مشمون په لجوینه رغوي واکسین وای چاټ پاټ یو وای کای خولي وی ورکوي کستنه ضرورت وی هاورته وای.
د روغتیا پلانو په وینا پولیو دایمي معلولون کې ناروغي ده چې بیا هیڅ کله تداوی نه لري. د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د هر کمپاین پر مهال هر ماشوم ته د پولیو ضد واکسین د دوه څاڅکو ورکړه اړینه بلل کیږي.
درنوریدونکو تاسو امریکا غږشنا رادیو نه زموږ خبري خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدل وي. د خپلې په مهال